Radio.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه ته هرکلا. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه امپای ته ورسېده. په دې اله چې یو نیکمرغه ورځ مو پیل کړی وي، زنوري اسنوري د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1492 هجري لمریز کال د جوزا د میاشتې 13مه د روژې د مبارکې میاشتې 28مه ده چې د میلادي 2013 کال د جون له 14 سره برابر ده. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي که ثابته شي حکومتي چارواکي د انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنه کوي، دا مسله به له ولسمشر سره مطرح کړي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کړي څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د سرپل ولایت چارواکي وایي د ولایت نوي ځواکونه رسېدلي او د اړتیا په صورت کې به د اعلان شوي اوربند سره سره د وسلوالو مخالفانو په وړاندې عملیات وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن لومړی ټیسټ لوبه له هند سره کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیله مند چې په راتلونکو دوه نیمو کلونو کې به شمالي کوریا زیاته بې وسلې شي. د خبرونو تفصیل. د سرپل چارواکي وایي د ولایت نوي ځواکونه رسېدلي او د اړتیا په صورت کې به د وسلوالو مخالفانو په وړاندې عملیات وکړي. د سرپل والي ویان زبی الله امانی تیر ماښام ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل مرستندوی ځواکونه سرپل ته رسېدلي او موږ د هېواد د ولسمشر د هدایت له مخې چې اوربند اعلان کړی دی په دفاعي حالت کې یو. که د دښمن لخوا تحرکات وشي دولتي ځواکونه به هم ورته عکس العمل وښيي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د سرپل ولایت د یو شمېر امنیتي پوستو د سقوط او د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د وسلوالو مخالفانو د زیاتو تلفاتو په اړه راپورونه ورکړل شوي وو. د لوګر امنیتي چارواکي د څلورو وسلوالو مخالفانو د نیول کېدو خبر ورکوي چې غوښتلې په یوه لویه لار کې ماینونه ښخ کړي. د لوګر د امنیت قمندانۍ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه څلور وسلوال چې د چهارشنبې په ورځ د لوګر ولایت په پاتخا بشانه سیمه کې نیول شوي د همدې سیمې اوسېدونکي دي. د کندهار ولایت د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وایي چې له دې ولایت ولس جرګې ته سلو تنو د کاندیدانو په توګه نومونه لیکلي چې لس ښځې دي. د خپره شوې خبر پاڼې له مخې د 15 کسانو اسناد تایید شوي چې 15 ښځې او 2 کوچیانو استازي دي. د ولس جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوې ده تل پاتې 28 ترسره شي. د نوملیکنې پروسه په ښارونو او ولسوالیو کې پای ته رسېدلې، خو په کلیو کې تر اوسه دوام لري. د انتخاباتو د کمیسیون د چارواکو په وینا تر اوسه شاوخوا 6.5 میلیون کسانو د رای ورکولو لپاره خپل نمونه لیکلی دی. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په لومړي ځل په ټیسټ لوبه کې نن د هند په وړاندې لوبیږي. دا لوبه د کابل په وخت 8:30 بجې د هند بنګلور ښار په ایم چیناسوامي لوبغالي کې پیلېږي. د هندو ورځپاڼې د راپور له مخې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د دې لوبې لیدو ته ورځي. د افغانستان د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک د افغان لوبډلې د چمتووالي په اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه چالو لپاره د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پوره تیاری لري او ان شاء الله وګورئ چې څنګه شي. د نړۍ د ملي مقام لرونکي هندستان د لوبډلې په دغه سره کې خبرې دي.
افغانستان تیر کال د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ. اوس افغانستان د نړۍ د نورو کرکټ لوبډلو لکه هند، استرالیا، جنوبي افریقا، نیوزیلند، انګلستان، پاکستان، بنګلاديش او سریلانکا په قطار کې ولاړ دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیله مند چې په راتلونکو دوه نیمو کلونو کې به شمالي کوریا زیاته بې وسلې شي. مایک پومپیو دغه څرګندونې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون تر سرمشریزې یوه ورځ وروسته د چهارشنبې په ورځ په جنوبي کوریا کې وکړې. د سرمشریزې په مهال دواړه لوري یو توافق ته ورسېدل چې له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې د بشپړ پاکولو پر لور به په ګډه کار وکړي. خو په لاسلیک شوي سند انتقاد شوی چې په هغه کې په دې اړه چې پیونګ یانګ به کله او په څه ډول خپلې وسلې له منځه وړي زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. په عین حال کې ولسمشر ټرمپ د چهارشنبې په ورځ ټویټ وکړ چې شمالي کوریا نور د نړۍ لپاره یو اټومي ګواښ نه ده. د ګورجستان صدراعظم د پراخو اعتراضي لاریونونو په نتیجه کې له خپلې دندې استعفا وکړه. جورجی کویری کاشویلی وروسته له هغې استعفا اعلان کړه چې د هیواد پلازمینه تبلیسي د حکومت ضد لاریونونو ولړزاوه. د دې چهارشنبې په ورځ د واکمن ګوند له مشر بنزینا ایوانشویلی سره د مخالفتونه د خپلې استعفا لامل وبلل. کویری کاشویلی وویل چې اوس وخت دی چې د ګوند مشر ته موقع ورکړل شي چې کابینه جوړه کړي. 50 کلن کویری کاشویلی د 2015 کال له دسمبر میاشتې راهیسې د خپل هیواد صدراعظم وو. د ده له استعفا سره ټوله کابینه ړنګه شوه. په پلازمینه تبلیسي کې له شاوخوا دوو اونیو راهیسې پراخ لاریونونه پیل شوي وو. لاریون کوونکو انتخاب کاوه چې په تېر دسمبر کې د دوو ځوانانو د وژل کېدو په قضیه کې عدالت نه و تامین شوی. د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام لوبې نن په روسیه کې پیلېږي او د پیل لوبه هم د کوربه هیواد او سعودي عربستان د ټیمونو ترمنځ ده چې د ماسکو په لوی سټډیوم کې د افغانستان په وخت د ماښام په 1:30 بجو پیلېږي. دواړه ټیمونه په ای ګروپ کې له نورو مصر او اوروګوای ټیمونو سره لوبې کوي. د فوټبال د نړیوال جام په دغو سیالیو کې چې د جولای تر 15 دوام کوي 2 ټیمونه په 8 ګروپونو کې لوبې کوي. په عین حال کې فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د چهارشنبې په ورځ د رایو په نتیجه کې د 2016 کال د فوټبال د نړیوال جام لپاره امریکا، کاناډا او مکسیکو په ګډه غوره کړل. مراکش چې د 5 ځل لپاره یې د دې لوبو د کوربتوب لپاره وړاندیز کړی و ونتوانید چې کافي رایې وګټي او دغه جام خپل کړي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کدا ځین نور خبرونه غواړی بیا هم ولولی د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. ولنه په پرونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې ثابت شي چې حکومتي چارواکي د انتخاباتو په پروسه کې لاس وهنه کوي. دا مسله به له ولسمشر سره مطرح کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کمکي اختر په شپو ورځو کې د امنیت په خاطر هر اړخیز امنیتي پلان تطبیقوي. په ارزګان کې سلګونو مېرمنو د یوې غونډې په مهال د افغان حکومت وسلوالو طالبانو لخوا د اعلان شوي موقت اوربند ملاتړ وکړ او د هغې د دایمي کېدو غوښتنه وکړه.
د دې څنګه څه ماشا ژوند نو ما خپل سره د لاس شي دور کړی دی. زه د وځي سره ناسم ما ملک باندې.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د غرض په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د وروستیو پراخو پوځي عملیاتو له حاله مو خبرو او د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې مه هېروئ. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په صافه وازی اوریدلی شي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې که ثابت شي چې حکومتي چارواکي د انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنه کوي دا مسله به له ولسمشر سره مطرح کړي. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو له دې مخکې هم په کراتو کراتو ویلي وو چې دا ځل په انتخاباتو کې د هر ډول لاسوهنې او درغلۍ مخه نیسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي دا څرګندونه وروسته له هغې کوي چې په وروستیو کې ویل شوي چې د کندهار د امنی قومندان په ګډون یو شمیر چارواکي د ولس جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په پروسه کې د نوملیکنې په پروسه کې لاس وهنه کوي. نور تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغو راپورونو ته په اشاره چې ګواکې د کندهار د امنیه قومندان جنرال رازق په شمول یو شمیر زورواکي او ځایي چارواکي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوم ثبتولو په پروسه کې لاسوهنه کوي. وایي دا تورونه پورسوي دي خو کمیسیون داسې شواهد نه لري چې دغه ادعاوې ثابتې کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر اوسه په دې اړه هیڅ سند نه دی ترلاسه شوی. دی وایي که ترلاسه سي کمیسیون عاجله پریکړه کوي. موضوع له ولسمشر سره شریکوي. طبعا موږ به جدي اقدامات وکړو او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړو چې د انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنه وکړي. د ښاغلي هاشمی په وینا په دې اړه د ولسمشر قوي ژمنسته او حکومت تر خپله وسه هڅه کړې چې د کمیسیون په کارو کې هیڅ ډول لاسوهنه ونه سي. دا چې د لاسوهنو په صورت کې به د افغان حکومت او انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څه اقدامات وي، سید حفیظ الله هاشمی وویل
دا به په وضاحت ووایم چې که داسې موارد رامنځته سي او ثابته سي چې حکومتي مسؤلینو د انتخاباتو په کار کې مداخله کړې ده او د درغلۍ زمینه یې برابره کړې ده، طبعا هغه به د دوی د دندې اخري ورځ وي. په ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو کې د رای ورکولو لپاره د نوم ثبتولو پروسه د افغانستان د ښارونو په مرکزونو کې پای ته ورسېده، خو دا پروسه په کلیو کې د لړم میاشتې تر 15مې دوام کوي. د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې کمشنر سید حفیظ الله هاشمی په دې اړه چې تر اوسه څومره نومونه ثبت شوي وویل، زموږ مخکینی هدف دا و چې وکړای سو له 5 تر 5 میلیونه افغانان ثبت کړو. د هغو شمیرو پر اساس چې پرون موږ ته رسېدلی، تر 6.5 میلیونه څه کم نومونه ثبت شوي دي. هیله شته چې په کلیو او بانډو کې هم د نومونو له ثبتېدو سره دا شمېر 5 میلیونو یا لږ زیاتو ته ورسېږي. د ښاغلي هاشمی په وینا په تیرو انتخاباتو کې شاوخوا 1.5 میلیونه کارتونه ویشل شوي وو چې دا شمېر ډېر لوړ و، او په افغانستان کې هغومره شمېر په شرایطو برابر رای ورکوونکي نه وو. د ده په وینا هغه مهال شرایط هم ښه وو او خلکو له انتخاباتو سره ځانګړې علاقه درلوده، خو اوس له دې سره چې امنیتي شرایط ښه نه دي، خو د تیرو انتخاباتو په پرتله ثبت شوی شمېر د خلکو برخه اخیستنه ډېره ښه ښیي. د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات په د روان لمریز کال د تلی په 28مه نیټه وسي.
و امر دلته افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې ثابت شي حکومتي چارواکي د انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنه کوي، دا مسله بل ولسمشر سره مطرح کړي. د حکومتي چارواکو د لاسوهنې او د غرض د زور واکو د لاسوهنې راپورونه په داسې حال کې راپورته کیږي چې تر اوسه پورې د انتخاباتو د نوملیکنې پروسه لا بشپړه شوې نه ده او د انتخاباتو لپاره هم 2 میاشتې پاتې دي. په عین حال کې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د انتخاباتو له پروسې د ګوندونو څارنه او د دوی ونډه به د انتخاباتو په شفافیت کې مرسته وکړي، خو په وینا د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د دوی د ونډې موده تېره شوې. نور حال د نجاسافې په راپور کې اوري.
د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د ګوندونو ونډه په انتخاباتي سیستم کې بدلون او د انتخاباتو په قانون کې تعدیل راوصل هغه څه دي چې د انتخاباتو څارونکي بنسټونه یې د عملي کولو لپاره نه وخته ګڼي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف راشد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ګوندونو د غوښتنو عملي کېدل د انتخاباتو د نیټې د ځنډېدو سبب کیږي او په وینا یې دا کار امکان نه لري.
ګوندونه په دغه وخت کې اوس ځان ته په پارلمان کې اختصاصي کرسیګانې غواړي یا سهم غواړي. فکر کوم چې له تخنیکي پلوه همدارنګه د تقویم د ټاکنو له امله اوس دغه وخت تېر شوی ده او دا کېدای شي د انتخاباتو بحث او
د بداسې حال کې ده چې تر دې یوه ورځ وړاندې 28 ګوندونو او سیاسي جریانونو د یوې ناستې پر مهال ویلي که چیرې د حکومت او انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لوري د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د دوی ونډه له پامه وغورځول شي، د کمیسیون سره د اړیکو د ځنډولو تر څنګ به په ځینو نورو اقداماتو لاس پورې کړي. په انتخاباتي سیستم کې بدلون، د انتخاباتو په قانون کې تعدیل او د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د ګوندونو د 40% ونډې له پلوه د انتخاباتو په قانون کې تعدیلات راوستل د دوی له اساسي غوښتنو شمیرل کیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ټاکل شوې نیټې په اساس د ولسی جرګې انتخاباتو ته یوازې 6 میاشتې وخت پاتې دی. د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه وایي کچېرې د ګوندونو د غوښتنې ومنل شي، انتخابات به د عقرب تر میاشتې پورې وځنډېږي چې په هغه صورت کې به دا بهیر په سړو سیمو کې عملي نه شي او انتخابات به سراسري نه وي. دې سره هم مهاله ولسي جرګې غړي بیا په دغه بهیر کې د خلکو په پراخ ګډون ټینګار کوي. انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ګوندونو د طرحې عملي کېدو وخت تیر شوی، خو په دې تړاو د حقوق پوهانو نظر څه دی؟ افغان کارپو او د پوهنتون استاد ودیر ساپی وویل اړتیا وه چې دغه غوښتنې د ګوندونو له لوري 2 کاله مخکې، یعنی د انتخاباتو د قانون اصلاح پر مهال مطرح شوی وای.
اوس لږه وخت ده چې دوی مجلسونه پرې وکړي، د یو یو 2-3 میاشتو کې او وایي چې کوم پارټي څونه ولري. دا پارټي 5 نوي پارټۍ دي. دا باید مسابقو ته یو یا دوه یا درې یا څلور پاتې رامخکې شي. نو په دې لحاظ باندې دې ته اوس ناوخته ده. آینده انتخاباتو ته دوی باید خپل
که څه هم د انتخاباتو څارونکي بنسټونه د حکومت، سیاسي ګوندونو او انتخاباتو خپلواک کمیسیون ترمنځ په خبرو اترو ټینګار کوي، د قانون تعدیل حتی چې د نوماندانو د نوملیکنې بهیر پای موندلی امکان نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري.
د سهار و بجې او 15 دقیقې کیدونکې دی. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغوښ شو.
د هیل ورځپاڼه لیکي چې وروسته له نږدې 20 کلونو په افغانستان کې له سولې سره جدي دلچسپي پیدا شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې ولسمشر اشرف غني او د طالبانو مشرانو د سولې بلنه ورکړې او په ولایتونو کې هم د طالبانو مشرانو د سولې هڅو ته لبیک ویلې. د افغانستان د عالمانو شورا پر حکومت او طالبانو ژغ کړی دی چې له جګړې لاس واخلي او خبرو ته مخه کړي. د هیل ورځپاڼه بیا له هلمنده د کابل په لور د سولې کاروان ته اشاره کړې ده چې پر لاره دی او د طالبانو او حکومت وروستی اوربند هم یاد کړی دی، خو لیکي چې داسې هم نه ده چې سوله را لنډه ده او واشنگتن باید فکر وکړي چې وروسته تر دې به څه کوي چې سوله افغانستان ته راشي. د ورځپاڼې په باور په امریکا کې ډېر کسان په حکومت کې دننه او له حکومته بهر دې ته لیواله دي چې افغانستان پرېشتي، لکه څرنګه چې د 1990 کلونو په لومړیو کې ورته شا کړې وه. خو د هیل لیکي چې په لنډ وخت کې له افغانستانه وتل به د ټولې سیمې پر امنیت او ثبات منفي اغېز وکړي. ورځپاڼه بیا لیکي سوله ییز افغانستان د متحد ایالاتونو د ستراتیژیکو ګټو لپاره یو فرصت دی او د امریکایانو د حضور دوام په دغه هیواد کې شاید د امریکا، افغان حکومت او خلکو ګټې لا خوندي کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا په خپل پرونی ګڼه کې د افغانستان او هند ترمنځ د کرکټ ټیسټ میچ په اړه مقاله خپره کړې ده. هند د نړۍ د ټیسټ لوبو په لیست کې لومړی مقام لري او نن د افغانستان د ټیسټ لوبو لومړۍ مسابقه ده. نیویارک ټایمز لیکي د کرکټ په نږدې یو نیم سل کلن تاریخ کې 11 هیوادونه توانېدلي دي چې د ټیسټ لوبو امتیاز ترلاسه کړي او افغانستان 12 هیواد دی چې دا ویاړې په برخه شو. ورځپاڼه لیکي د افغانستان کرکټ ټیم له داسې ستونزو سره مخامخ دی چې په نړۍ کې ډېر لوبغاړي نشي درک کولی، لکه تروریزم، جګړه، بې کوره کېدل. نیویارک ټایمز بیا د افغان لوبغاړي راشد خان ستاینه کوي او لیکي د مې په 19 د هند پرایمر لیګ ټورنمنټ کې لوبه کوله چې د په ښار جلال آباد کې د کرکټ لوبې پر مهال تر هغه درې پرله پسې چاودنې وکړې، اته تنه یې ووژل او نږدې 50 نورې ټپیان کړل. تر دې پیښې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې د راشد خان عکسونه خپاره شول چې له سترګو یې اوښکې څڅېدې. ورځپاڼه لیکي د راشد خان بل ملګري د افغانستان د ملي ټیم غړي کریم صادق بیا دغه ټپیان په خپلو لاسونو تر امبولانسونو رسول.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کم کې اختر په شپو ورځو کې د ښه امنیت په خاطر هر اړخیز امنیتي پلان تطبیقوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اختر لپاره د امنیتي تدابیرو خبره په داسې حال کې کوي چې حکومت د اختر تر 15 او وسلوالو طالبانو هم د اختر درې ورځې اوربند اعلان کړی دی. نور حالیدی یوسف خاندان په راپورټ کې
په داس حال کې چې د کمکی اختر په شپو ورځو کې د افغان ځواکونو او طالبان لخوا د اوربند اعلان شوی دی، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا هم په دغو ورځو کې د جدي امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د دغو وزارت ویان نجیب دانش د چهارشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې د اټکلیدونکو تور روسي پیښو مخه به ونیسي.
بر اساس پلان امنیتی که برای روزیت ساخته شده
دی وی د اختر د ورځو په مناسبت د امنیتی پلان پر بنسټ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ټولو برخو کې ځواکونو ته اظهارات ورکړي چې د اختر په شپو ورځو کې د خلکو په خدمت کې وي او ټولې هغه سیمې تر امنیتی پوښښ لاندې راولي چې خلک پکې تګ راتګ کوي.
بغښته گزار می پردازم زیر پوښ امنیتی ما خاط بود.
د ښاغلي دانش په خبره د دې لپاره چې په مرکز کابل کې خلک دا ورځې په ښه شانتي رکړي په دغه ښار کې به تدابیر لا جدي وي. د ویل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سوداګرو او دکاندارانو ته هم ویلي دي چې پر ماشومانو د پلاستیکي وسلو او پټاقیو خرڅولو مخه ونیسي. د له کورنیو هم غوښتل چې ماشومانو ته د جنگي پلاستیکي وسلو او پټاقیو د اخیستلو اجازه ورنکړي او پرې نږدي چې د خلکو د خوشحالۍ ورځې په غم بدلې کړي. له دې سره عام افغانان هم د خلکو د ښه امنیت پر ساتلو ټینګار کوي. د احمد نعیم په نوم د کابل یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د اختر د ورځو اوربند تر میاشتو میاشتو وغځېږي. دوی د اختر په دریو ورځو کې دوه اړخي زور باندې اعلان شوی. زه هیله لرم چې درې ورځې په دریو میاشتو او کلونو بدل شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ډېر وخت د اختر ورځې د تاوتریخوالي څخه د ډکو پیښو شاهد وي.
په اورزغان کې بیا سلګونو میرمنو د یوې غونډې په مهال د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اعلان شوي مقت اوربن ملاتړ وکړ او د هغه د دایمي کېدو غوښتنه یې وکړه. اورزغان هغه ولایت دی چې اکثره سیمې ناامنی دي. له اورزغانه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې راپورټ لري.
دا جڑا د پنځه دیرش کلنی اورزګانی میرمنی ده چې د سولې په پار له جګړې څخه پر کړ کې وښکې تویوي.
یو مسلمانان منګر یو د کافر په نامه وژني، بده د مسلمان په نامه وژني، مړ څه وکړو خدای پاک دې دا بل ور مړ کړي.
له دغې مور څخه رواني جګړې خپل خاوند او د کورنۍ نور غړي اخیستې دي او یوازې پرېښتې ده. اوس یې خپل پلو وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ته نیولی چې نور روانه جګړه پای ته ورسوي او تر خپلو منځونو سوله وکړي. دغه پنځه دیرش کلنه میرمن چې نازو نومیږي د چهار شنبې په ورځ له سلګونو اورزګانی میرمنو سره په اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ کې د یو غونډې پر مهال د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سوي اوربند هرکلی وکړ. له دې سره یو شمېر نورو میرمنو چې هم په دغه غونډه کې ګډون کړی وو پر ښکېلو غاړو یې غږ وکړ چې نور روانه جګړه پای ته ورسوي او تر خپلو منځونو سوله وکړي.
موږ نن د اوربند په ملاتړ باندې د ریاست مقام ته راغلي یو او ډېره خوشحاله یو چې دغه درې ورځني اوربند اعلان شوی دی. پر مخالف ورونو باندې دا غږ کوم چې زه ستاسو د خور په صفت باندې دا غواړم چې نور له جنگ څخه لاس وباسي او نور په دسلويش کال کې ډېرې میندې ډېرې دردونه زغمل دي. موږ د طالبان څخه دا هیله لرو چې لطفاً نور جنگ بس دي.
په اورزګان ولایت کې میرمنې او معلین پر داسې مهال د اوربند هرکلی کوي او د سولې غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې له تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې د جګړې سخت اور بل دی او هره ورځ لسګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه کېږي او په هر مسجد کې د غم کمبلې هوارې وي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمده ایم کل تنظیمای زور از جبیر
به حضوری در گوانده هواد پاکستان و گوری چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن دې پروگرام ورده یو کې بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو پر موضوع خبرې کوو. هغه اوربند چې حکومت اعلان کړی او هغه اوربند چې وسلوالو طالبانو اعلان کړی موقتي اوربند، البته دا به په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګېدو لپاره لاره هواره کړي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او په دې اړه نظر له نورو سره شریک کړئ او هم که پوښتنه لرئ له هغو چارواکو چې دې پروګرام ته رابولو مطرح کړئ. او اوس هم یو نړیوال موضوع په یمن کې د سعودي عربستان په ملاتړ حکومت پلو ځواکونو د چهارشنبې په ورځ د یاغیانو تر کنټرول لاندې په سره بحیره کې په یو مهم بندر حمله وکړه. په 2014 میلادي کال کې په یمن کې کورنۍ جګړه پیل شوې. ملګرو ملتونو د یمن بحران د نړۍ تر ټولو بد بشري بحران بللی دی. جزئیات یې ملالۍ بشیر په رپورټ کې.
د یمن حکومت پلو ځواکونو چې د سعودي عربستان مشرتابه یې ملاتړ کوي د چهارشنبې په ورځ په سره بحیره کې د یو مهم بندر د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړل. دغه بندر د حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې دی. د ملګرو ملتونو سازمان او خیریه موسسو پر هدیده ښار د تهاجمي عملیاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. ویلي دي دا نظامي عملیات کولای سي د دې سیمې 8 میلیونه اوسېدونکو ته د سوداګریزو توکیو او بشري مرستو رسېدل فلج کړي. د ملګرو ملتونو او خیریه ادارو په وینا د بشري مرستو او اکمالاتو د رسیدو فلج کېدل په د جګړې ځپلې یمن د دې سیمې اوسېدونکو له قحطۍ سره مخامخ کړي. د سینا ښار یو اوسېدونکو نوران محمد د هدیده ښار د عملیاتو په اړه رویټرز خبري اژانس ته داسې ویلي دي. دی وایي د خوراکي توکو له لحاظه په هدیده کې جګړه به د سینا ښار او حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې نورو ولایتونو د اوسېدونکو لپاره بشري ناورین رامنځته کړي. سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر حوثي یاغیانو تور پورې کوي چې د حدیده بندر له لارې له ایران قاچاق سوي وسلې ترلاسه کوي. حوثي یاغیان او ایران دواړه دا تورونه ردوي. په یمن کې جګړه په 2014 کال کې هغه مهال پیل سوه چې د حوثیانو متحد ځواکونو د شمال لویدیځ بندرونه او د یمن د پلازمینې صنعا په ګډون د دغه هیواد یو شمېر نورې سیمې اشغال کړې. د 2015 کال د مارچ میاشتې راهیسې د سعودي عربستان او یو شمېر نورو سنی عربي هیوادونو په یمن کې د عبدالربو منصور هادي د حکومت په ملاتړ په دغه هیواد کې نظامي کمپاین پیل کړ. د جګړو په نتیجه کې تر 300 زیات کسان وژل سوي دي چې په دوو کې درې برخې ملکي کسان وو. په یمن کې تر ټولو زیات تلفات د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د هوایي بمباریو په نتیجه کې رامنځته سوي دي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ځواکونو د جګړو او محاصرو له کبله په یمن کې شاوخوا 2.5 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګري ملتونه د یمن بحران د نړۍ تر ټولو بد بشري ناورین بولي.
یو ځل بیا پام وکړئ، د دې ساعت څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د سرپل چارواکي وایي دغه ولایت ته نوي ځواکونه رسېدلي او د اړتیا په صورت کې به د وسله والو مخالفانو په وړاندې عملیات وکړي. دا څرګندونې د سرپل د ولي ویاند تېر ماښام ازادي راډیو ته وکړې. د کندهار ولایت د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وایي له دې ولایت ولسي جرګې ته سلو تنو د کاندیدانو په توګه نومونه لیکلي چې لسې ښځې دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په لومړي ځل په ټیسټ لوبه کې نن د هند په وړاندې لوبېږي. دا لوبه د کابل په وخت 8:30 بجې د هند بنګلور خار په یو لوبغالي کې پیلېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیله مند چې په راتلونکو 2.5 کلونو کې به شمالي کوریا زیاته بېوسلې شي. مایک پومپیو دغه څرګندونې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون تر سرمشریزې یوه ورځ وروسته د چهارشنبې په ورځ په جنوبي کوریا کې وکړې. د ګرجستان صدراعظم د پراخو اعتراضي لاریونونو په نتیجه کې له خپلې دندې استعفا وکړه. او د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام لوبې نن په روسیه کې پیلېږي او د پیل لوبه هم د کوربه هیواد او سعودي عربستان د ټیمونو ترمنځ ده چې د موسکو په لوی سټډیوم کې د افغانستان په وخت د ماښام په 9:30 بجو پیلېږي.
دا ژوند رنگونه.
نمې نصرت الله د انګلیسي کورس د کوم کوم
څومره وخت شو چې ته انګلیسي زده کوې؟
دلته اوس یو کال پر کېږي چې انګلیسي زده کوم.
زده کړې خو دې دا کنه؟
او ان شاء الله زده کړې مې ډېره ده.
پاول سر کې چراغ لې کورنۍ راولې غلې چې زلاړ شي انګلیسي زده کنه. خپل دې علاقه و چې دا ژبه زده کړې؟
خپل مې مال کړې را او کورنۍ مې حمایت کوله مې شرا شمه دلته درس وایم زده کړو کما او بیا چې کنه ان شاء الله مې په مکتب خلاص کوم یا خارج ته زده کړې لپاره لرسم. څنګه چې موږ ټول معلومات لرو په خارج کې یعنی په انګلیسي و نړیواله ژبه ده او په خارج کې موږ هم له دې څخه زیات ګټه اخیستلی شو. د دې لپاره زره نن درته مې درس شروع
کړ. کله چې دې کورس پیل کړ کوم شی ډېر سخت درته ښکاري دی؟
ټینس ډېر سخت راته ښکاري دی او ګرامر سخت راته ښکاري دی خو ان شاء الله وروسته مې د ډېر ښه توجه ورته وکړم. ډېر مې ښه فوکس پرې وکړ. اوسه مې
که سړی دغه ګرامر یا دغه زمانې په خپله ژبه کې زده کړي کنه بیا په انګلیسي کې به دومره ستونزه ورته نه وي. اوس ستونزه دا ده چې اکثره ځوانان چې انګلیسي وایي یا ماشومان یا د تنکي ځوانان په خپله ژبه کې نه پوهېږي چې مثال صفت څه ته وایي، اسم څه ته وایي، زمانه څه ته وایي. نو کله چې انګلیسي پیلوي دغه یوه ستونزه یې ورته.
او انګلیسي چې پیلوي دا ستونزه یې خو کچېرې څوک خپله ژبه کې ګرامر زده وي سیمیلارټیز ډېر لفظ هم ډېر زیات دي. نو له دې امله که څوک په خپله ژبه کې ګرامر وپوهېږي په بله ژبه کې هم ورته ډېر زیات مشکل نه وي. خو لږ به بیا په نورو ټینسو کې چې دا بیا په دا ټینس کې ډېر زیات تبدیل شته پکې دی پښتو او انګلیسي.
په هغه وخت کې چې انګلیسي وایله کومه ورځ ستا لپاره ډېره ښه وه چې تا پکې نوې څه زده کړې وو یا دې پکې ښې نمرې اخیستې وې په کوم امتحان کې؟ داسې ورځ کومه وه؟
داسې ورځ خو راغلې ډېرې وې. اول خو پر بیګنر کې مې یو 80 نمرې واخیستې ځکه چې اول کلاس وو ښې نمرې مې پکې واخیستې. بیا وروسته مې جونیئر 3 کې 4 نمرې واخیستې چې هغه ډېرې ښې نمرې وې. او د ټولو کلاسو کې چې راغلې ما د کورس کې زه ډېرې خطرې لرم ځکه چې تر اوسه پورې الحمدلله ناکام شوی نه یم. صرف په جونیئر 4 کلاس کې مې ورې چانس وخوړ چې هغه چانس کې هم بیا په بریالۍ توګه کامیاب شوم.
کومه خبره ستا لپاره هیله بخون کی خبره واسه ته تر اخره واسه ولې چې انګلیسي باید زده کې؟
دا خبره خو زما استاد ګل احمد استاد و چې ماته ویلې د اونلي پرسن هو کن سیو یو از یو یعنی هغه څوک چې تاسو غوړل شي هغه تخپلې. نو لدی هم لا ما کوشش وکړ تر څو خپل ځان تخپل وژغورم.
تو د ژوند رنگونه په هم دې سره د خبري مجله هم پات او رسیدي خو ازادي رادیو او ری د سهار لغو بوجود ما هم تر وو بوجو خزم خبرونه دوام لري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سر بیره د غرز لوی خارونو کې د اف ام په سل شر 15 په صافه او وازی اوریدل شي کې غوړي د انټرنیټ لاري مو هم واوري پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام په همدې سره زنوریا سنوریا او زما تخنیکی همکار میر احمد صافی له تاسو مننه کوو خو مایکروفون سپارم خپل همکار ستر فروخت چې بیا به هم زموږ تخنیکی همکار ورسره مرسته کوي فروخت ښه راغلاست
تشکر نوری صاحب شما خسته نباشید